السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو د مخامنې خبری مجلې ته چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ خبريږي خرغلاست ویم وړاندې اورئ چې د افغانستان مشرانو جرګې نن سه‌شنبه د درې ګونو امنیتي ځواکونو مسولین د جرګې عمومي غونډې ته رابللي وو او د امنیتي وضعیت په اړه باندې پوښتنې ترې کولې. دا هم اورئ چې د ایران د سرحدي قواو قمندان افغانستان ته راغلی او د افغانستان دفاع وزارت او نورو امنیتي چارواکو سره خبری کوي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه له فرشتې جلال زئی اورو.
اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه د هلمند سولې کاروان غړي ملګرو ملتونو ته خپل لیک سپاري. د افغانستان د سولې عالي شورا وای په افغانستان کې د اوربند پر تمدید او د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو پر روان کنفرانس باندې خبرې کړې دي. او د ایران جمهور رئیس یې ور بیا خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله د اقتصادي فشار د کمولو هڅې به وکړي. پوره خبرونه واورئ. د هلمند سولې کاروان غړي نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د خپلو غوښتنو په اړه لیک وړاندې کوي. د لیک جزئیات نه دي څرګند کړي. هغوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي د دفتر یوناما مخې ته کښېناستل او درې ورځنۍ پرلتې پیل کړ. دوی به تر سبا ماپښینه دلته ناست وي. د هلمند سولې کاروان ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
کوششونه سوي دي سوي دي د ملګرو ملتونو مشرتابه بیا بیا غوښتنه کړې ده چې هغوی زموږ سره لیدل غواړي، زموږ سره کښېني او زموږ سره بحث کوي. خو موږ هغوی ته ویلي دي چې موږ تاسو سره دلته بحث نه کوو، یوازې او یوازې زموږ غږ د ملګرو ملتونو د سازمان پر غړو هېوادونو او د هغوی پر ملتونو دي چې هغوی له تاسو څخه وپوښتي. هغوی ستاسو په تېرو اوولسو کلونو کښې کړنې ارزیابي کړي چې تاسو د افغان د امن لپاره څه کړي دي. د ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو ملتونو او فرد فرد ته راجی دي چې هغوی باید له دوی څخه دا پوښتنه وکړي چې ستاسو شتون په افغانستان کښې څه معنا لري.
د ارګ خبر پاڼه وایي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هېوادونو له سفیرانو سره کتلي او د سولې لپاره پر روانو هڅو او د اوربند پر ښه مدیریت یې خبرې کړې دي. رپورټونه وایي چې جمهور رئیس غنی به نن ماښام د یو شمېر دیني عالمانو سره وګوري او وروسته شایي خلکو ته ټلویزیوني وینا هم وکړي. په دې اړه تاسو ته په دې خپرونه کې نور معلومات هم وړاندې کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي نن یې په افغانستان کې د اوربند پر تمدید او د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د مخکښو عالمانو پر کنفرانس خبرې کړې دي. د سولې د عالي شورا پر ټویټر پاڼه لیکل شوي چې د اسلامي نړۍ د علماو کنفرانس په سعودي عربستان کې جوړیږي او د افغانستان پر سوله به خبرې پکې وشي، خو نور جزئیات نه دي ورکړ شوي او دقیقه نیټه یې هم نه ده څرګنده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو نن د اسلامي هېوادونو د عالمانو غونډې چې په آسیا او منځني ختیځ کې کېږي یوه امریکایي پروسه بللې او پر دیني عالمانو یې غږ کړی چې په داسې غونډو کې دې ګډون ونه کړي. وسلوالو طالبانو په یوه بیان کې نن ویلي دي چې امریکا په می میاشت کې په اندونیزیا کې د دیني عالمانو داسې یوه غونډه کې دیني عالمان را یوځای کړي وو. د ایران د سرحدي پولیسو قمندان بریډ جنرال قاسم ردایی کابل ته ورسېد. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ردایی به له تروریزم سره پر مبارزه، د مخدرو موادو د قاچاق مخنیوي او د سرحدي امنیت د ښه کېدو په ارتباط د افغانستان د سرحدي ځواک او د ملي دفاع د وزارت له چارواکو سره وګوري او خبرې به وکړي. د ایران رسنۍ وایي چې ښاغلی ردایی له یوه لوړ رتبه پلاوي سره کابل ته تللی. د افغانستان د ملي اردو ګڼ شمېر عسکر او منصبدار نن د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د هغو وسلوالو په حمله کې وژل شوي چې او زخمیان شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړي ګڼل کېږي. د درزاب امنیه قمندان تورن محمد اسماعیل نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه، خو وی نه ویل چې دقیقا څومره کسان وژل شوي او څومره زخمیان دي. د درزاب امنیه قمندان وویل چې که حکومت عاجله مرسته ونه کړي دغه ولسوالي شاید سقوط وکړي، ځکه په ولسوالۍ کې له پرون غرمې راهیسې شدید جنګ روان دی. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې پر هغه هېواد د امریکا له لورې د لګېدلو بندیزونو فشار به رفع کړي. حسن روحانی نن ایرانیانو ته په ټلویزیوني وینا کې وویل
امریکا
د تل په څیر نن په یو بله لار د ایران د اسلامي جمهوري قدرت او عظمت او د دې نظام او ملت د طاقت د ماتولو هڅه کوي. په ایران کې د ډالر په مقابل کې د ایراني ریال د بیې د لوېدو او پر خلکو د اقتصادي فشار د زیاتېدو له امله پرون ستره مظاهره وشوه. د اعتراض کوونکو یوه ستره جوپه د تهران پر زاړه بازار راتېره سوه او د پارلمان د ودانۍ مخې ته غونډه سوه. حسن روحاني وویل د حکومت عواید نه دي کم سوي او وی ویل چې د ایراني ریال بیه په مارکیټونو کې د بهرنیو مطبوعاتو د پروپاګند له امله لوېدلې ده. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس پرونی مظاهره چان بغاوت کوونکي بللي او ویلي دي چې یو شمیر کسان نیول شوي دي، خو په دې اړه دقیق شمیر نه دی څرګند. ویل کېږي چې د تهران د زاړه بازار زیاتو دوکاندارانو نن هم احتساب کړی، دوکانونه یې بند کړي او پر سړکونو د حکومت ضد شعار نه ورکوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف نن په یو پوځي پریډ کې سختې خبرې وکړې. وی ویل چې له آذربایجان جلا شوې سیمه ناګورنو قرباغ په اصل کې د آذربایجان د خاورې برخه ده او هیڅکله به د دې سیمې اشغال قبول نه کړي. علیف نن د آذربایجان د پوځ د سل کلنۍ په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې وویل چې آذربایجان به پر ناګورنو قرباغ خپله واکمني بیا ټینګه کړي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې دوام لري. نن په سی ګروپ کې د استرالیا او پیرو لوبډلې لوبه کوي. لوبه همدا اوس روانه ده. د ډنمارک او فرانسې د فوټبال لوبډلې به هم په سی ګروپ کې نن وروسته لوبه وکړي. او په همدې او په ډی ګروپ کې د نایجیریا او ارجنټاین او د آیسلند او کرواشیا د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي.
خبرونه مو لازدی رادیو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک پاڼې ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د دیګون امنیتي ځواکونو مسؤلین نن مشرانو جرګې ته غوښتل شوي و چې د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د دوی غونډه سري وه، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان غواړي طالبان قوي وښيي.
پاکستان میخواد که در مورد به چالش کشیدن دولت افغانستان به معنای از اینکه طالبان بسیار قوی هستند رول بازی بکند.
افغان امنیتی چارواکی وی د ایران د سرحدی قوا و قماندان جنرال قاسم رضایی افغانستان تر غل د تروریسم او مخدره موادو سره د مبارزه پاړه خبري وکړي. په بلخ کې په مزار شریف ښار کې جنایی پیښې زیاتې شوې دي.
تمی تو یک هفته دو هفته خیلی لفر به قتل رسیدن. هیچ دیگه د شهر مزار کسی وقت دل راحت گشتن نمیتونه.
نور محمد طالب حمل رو هیله تر پیر سره ملتیا وکړي. از لومړی مطلب ته، د افغانستان مشرانو جرګې د سیشن په ورځ د درېګونو امنیتي ځواکونو مسولین د جرګې عمومي غونډې ته وربللی وو. له دوی نه د امنیتي وضعیت په اړه باندې پوښتنې کولې. دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتېدو لامل له دغو ډلو سره د ځینو ګاونډیو هیوادونو د جنګي تجهیزاتو مرستې دي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د نامنۍ زیاتېدل، په ځینو سیمو کې د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي پوستو نیول کېدل، له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې د امنیتي ځواکونو تلفات، د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او داسې نورو امنیتي پیښو رامنځته کېدل هغه پوښتنې وې چې د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د درې ګونو امنیتي ځواکونو له مسؤلینو نه وکړې. مشرانو جرګې په همدې ورځ د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیالان د جرګې عمومي غونډې ته بللي وو چې په هیواد کې د روانو ناامنیو په اړه د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی خپل پوښتنه داسې مطرح کړه.
د افغانستان په دوه ویشتو ولایتونو کې اوس پیلن جګړه روانه ده. ډېرې ولسوالۍ د طالبانو حاکمیت لاندې راغلي. هر ورځ افغانان شهیدانېږي، پولیس او اردو امنیتي ملي شهیدانېږي. دا اوس جګړه ورځ تر بلې ورځې ډېرېږي. آیا دغه جګړه ډېره لوستله چې تاسې په کمولو کې په بندولو کې پاتې راغلي یاست؟ څنګه موږ ولس ته اطمینان او دا وعده ورکړو چې زموږ امنیتي ځواکونه تاسې ته امنیت راوستلی شي؟
د کورنۍ چارو وزارت له لومړي مرستیال جانان بارکزی نه وپوښتل شول چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې غیر مسؤولو وسلوالو د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د خلکو ژوند ناامنه کړی او د ملي امنیت د عمومي ریاست له مرستیال عبدالصبور نه پوښتنه وشوه چې څه لامل دی چې استخباراتي ارګانونه نشي کولی د وسلوالو مخالفینو د بریدونو پلانونه کشف او مخنیوي ته تدابیر ونیسي. له دغو پوښتنو وروسته د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو په غوښتنه د ځواب ویلو مرحله سیري اعلان شوه او خبریالانو ته اجازه ورنکړل شوه چې د مسؤلینو ځوابونه ثبت کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل هر څومره چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې تودېږي او د نړیوالو له هرکلي سره مخ کیږي، ځینې ګاونډي هیوادونه او په تېره پاکستان هڅې کوي چې د افغانستان وسلوال مخالفین لا ولمسوي او جګړې ته تیار کړي.
پاکستان از این وضعیتی که در مورد دولت ما به وجود آمده ناراضی است.
دوول پاکستان لدغه وضعیت نه چې زمونږ د دولت په اړه رامنځته شوی ناراضی ده. پاکستان غواړي په دې پلمه افغانستان وګواښي چې طالبان قوي دي او په دې اړه رول ولوبوي، او بل دا چې غواړي نړیواله ټولنه په دې تیر باسي چې د تروریزم پر وړاندې له افغانستان سره همکاري کوي او همداشان هم زموږ دولت او هم نړیواله ټولنې ته ستونزې پیښې کړي. بلخوا ویل کیږي چې په پام کې ده د انګلستان شاوخوا 450 سرتیري په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو په لیکو کې ګډ شي. په دې اړه د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست ښاغلی رادمنش وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه مخ په پراخېدو دي او نوي انګلیسي پوځیان به د افغان ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو بوخت شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غږ نیولی دی. د ایران د سرحدي قواو قمندان د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډو پولو د کنټرول او سرحدي تیریو د مخنیوي په اړه د خبرو لپاره کابل ته راغلی. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د ایران د سرحدي قواو قمندان به له تروریزم سره د مبارزې او همدارنګه له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې پر روانو هڅو وغږیږي. واصل وسال او نور جز.
د ایران د سرحدي قواو قمندان جنرال قاسم رضایی د تروریزم او مخدره موادو سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډو پولو د کنټرول په تړاو د شبې هوکړې په اړه د خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنش د سه شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د سرحدي قواو قمندان تېره ورځ ناوخته کابل ته رسېدلی او ټاکل شوی د افغانستان د دفاع وزارت له یو شمېر مسؤلینو سره وګوري.
د ایران د سرحدي قواو قمندان د دې لپاره افغانستان ته راغلی دی چې په مورد تروریزم او د مواد مخدر په مقابل کې چې ځینې مبارزه ضرور ده خبرې کی او د افغانستان او سرحد کې مسؤول او ښه وضعیت رامنځته شي.
ښاغلی رادمنش د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې د ګډې مبارزې او د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو پولو د کنټرول په برخه کې دغه سفر مهم بولي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرو د ځپلو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د سرحدي تیری او د مخنیوي او په ګډو پولو کې د امنیت د ټینګښت په هدف د دواړو هیوادونو د سرحدي قمندانانو ترمنځ یو ګډ هوکړلیک لاسلیک شوی و. د دغه هوکړلیک د لاسلیک پر مهال دواړو ژمنه کړې وه چې په سرحدي سیمو کې به د امنیت د ښه ټینګښت په هدف ګډې ناستې کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې به له ډیپلوماټیکو لارو هوارېږي. دغه شان د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د روان لمریز کال په سور میاشت کې ایران ته په خپل دوه ورځني سفر کې له هغه هیواد غوښتي وو چې د تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخو کې ورسره مرستې وکړي. د دغه سفر پر مهال ښاغلی بهرامي د ایران د دفاع وزیر امیر خاتمي سره په لیدنه کې د سرحدي سیمو د خوندیتوب موضوع هم مطرح کړی و. ایران د فراه په ګډون د افغانستان له غربي ولایتونو سره 290 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري چې د فراه د سیمه ایزو چارواکو په وینا دوی په ټوله سرحدي پوله کنټرول نه لري. د فراسیمایزو چارواکو په سوزری دایدا کړی چې ایران د دغه ولایت په نامنیو کې لاس لري. د فراه پخوانی والی محمد عارف شاه جهان له دې وړاندې ویلیو چې د دې ولایت طالبان مالی او پوځي امکانات په واک کې لري او مشرانو ته په ایران کې کورونه هم ورکړل شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپو یوسف امینزازی وایي که دواړه لورې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او هڅې صادقانه وي نو دا شان سفرونه به ښې پایلې ولري.
فقط صداقت دښتې په کار ده او ژمنتیا په کار ده او څه چې وایي ته او دا چې ورکوي په هغه باندې عمل په کار ده. که دا وشي واقعا د دواړو ملتونو د دواړو خلکو د دواړو هیوادو په ګټه ده.
بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون وایي د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي سیمو د وضعیت د ښه والي لپاره په لوړه کچه خبرو ته اړتیا ده او دا د یو قومندان له صلاحیته پورته خبره ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د غزنی ولایت په اړه د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون پریکړه ناوخته ګڼي او انتقاد ورباندې کوي. دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواکو کمیسیون دغه پریکړه به په غزنی کې له ګڼو ننګونو سره مخ شي. خو د انتخاباتو خپلواکو کمیسیون بیا وایي هڅه کوي چې په غزنی کې انتخابات د نورو ولایتونو په څیر په خپل وخت ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواکو کمیسیون اعلان کړی دی چې په غزنی کې به انتخابات په حوزوي توګه باندې ترسره کړي. حدیث پردیس په اړه یو رپورت جوړ کړی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري په غزنی کې په حوزوي توګه د انتخاباتو د ترسره کېدو له پریکړې وروسته پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي دغه پریکړه ډیره ناوخته شوه. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون به له تخنیکي او عملیاتي پلوه د دغه پریکړې د عملي کېدو په برخه کې له ستونزو سره مخ شي.
پریکړه وسله څه هم د متزین لپاره یو کوم ځواب مثبت، ولی په دې شرایطو کې فکر کوم چې کمیسیون لپاره نوي جنجالونه به هم خلق کړي او کېدای شي کمیسیون له نورو ننګونو سره مخامخ کړي. یو دا به شاید په دې فکر کې هم چې کېدای شي د غزنی ټاکنې
د ښاغلي رشید خبره په داسې حال کې چې کمیسیون به تر راتلونکو دوه ورځو د نوماندانو ابتدایي لیست خپور کړي، خو په غزنی کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه لارې چارې به له نورو هغو سره توپیر ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په غزنی کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به په حوزوي توګه ترسره کړي. د دغه کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د پریکړې له مخې غزنی به په دریو انتخاباتي حوزو وویشل شي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کېږي چې د ولسي جرګې په تېرو انتخاباتو کې له غزنی ولایت څخه ولسي جرګې ته ډیری د یوه قوم استازو لاره پیدا کړې وه. خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غزنی د وروستي اعلان شوي تصمیم په اړه وایي چې ټاکل شوي تر راتلونکو دو ورځو به په دغه ولایت کې د نوماندانو د نوملیکنې لپاره ځانګړی مهالویش اعلان شي. دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي سره له دې چې د کمیسیون په وړاندې به کارونه زیات شي، خو نوموړی ډاډ ورکوي چې د نورو ولایتونو په شان به په غزنی کې هم د ټاکنو بهیر په یوه وخت تکمیل شي. دی وایي غزنی د نورو درې دېرشو ولایتونو په نسبت په ټولو انتخاباتي چارو کې شاته پاتې دی. خو د ټاکنو کمیسیون هڅه دا ده چې شپه ورځ کار وکړي څو د دغه ولایت چارې د نورو ولایتونو سره برابرې شي. کار زیاتېږي خو دا چاره ناشونې نه ده. هڅه کوو چې د ټولو ولایتونو انتخابات د میزان په 28مه نیټه ترسره شي. ښاغلی هاشمي له اړوندو حکومتي ادارو نه غواړي چې په غزنی کې د انتخاباتي چارو د پلي کېدو په برخه کې د ټاکنو کمیسیون سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ولایت سیمه ایزه اداره ډاډ ورکوي چې د ټاکنیزو چارو د پلي کېدو په برخه کې په مرکز او ولسوالیو کې د ټاکنو کمیسیون سره همکاري کوي. د غزنی د والی ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په غزنی کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګېدو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د ډرون برید په نتیجه کې یو شمیر ملکیانو او طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د نورستان د ولایتي شورا رئیس د خبري ازادي راډیو ته کړي خو د نورستان امنیتي چارواکي وایي د برید په اړه باندې دقیق نه دی خبر. په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو هم تر اوسه پورې د نورستان د دې پیښې په اړه باندې څه غبرګون نه دی ښودلی. روهلا انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی د سې شنبې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل تېره شپه 11 بجې د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د وانت ویګل ولسوالۍ په دیګل سیمه کې په یو کور برید کړی چې پکې ولسي وګړو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې ده.
11 بجې شاوخوا کې چې دوی چای ته ناست دي حمله کېږي، دوه بم غورځول کېږي، په نتیجه کې اته کسان مړ کېږي او دوه کسان زخمیان کېږي. چې په مړو کې دوه کسان چې دي طالب دي او متلاقي شپږ کسان نور عوام خلک دي، یعنی هیڅ طالب سره داسې کوم نه طالب دي او نه هم کوم خاص روابط انډیوالي لري، یعنی عوام د مغدرمندی کې د کلي خلک دي، عوام خلک دي، بی طرف خلک دي. دوه کسان زخمیانو کې هم یو طالب دي، یو زخمي چې دي عوام دي.
هغه وایي تېر ورځ هم د یادې سیمې په ځنګل کې بی پیلوټ الوتکې برید کړي چې پکې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی و. د نورستان امنیه قومندان جنرال سید عباس سادات د سې شنبې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل تر اوسه دوی ته کره معلومات نشته چې په برید کې څو تنه او څوک وژل شوي دي.
د وایګل د مو کړي دیګل شاوې دي ځوڅه توپیل نه اته کې مقام ولایت از کماندانی امنیه آیتا توضیح شده که اول تصدیق بکنه که اگه مردم آم باشم.
ده وان تو اگل ولسوالی اروان ده دیگل پا قریه که بی پیلوت آلوتا که تیرش پا برید کرده. ده ولایت مقام و امنی کماندانی پلاوی تاکلی چه ثابت کردی چه چوک پا که وجل شوی. که ولسی وگری پا که وجل شوی وی هغه با هم تاسته ویو او که مخالفین وی هغه با هم در سر شریکلو سیمالری ده او تری معلومات خستل استونزمن دی. تر اوسا وسلوال و طالبانو ده یادو برید دونو پاڑا چن دی ویلی.
ازادي رادیو تا غوښته دوله سپګنې منځنۍ ته په افم سره شرایط پنځه د ازادي رادیو د اوریدو ادرسونه دي. همدارس فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو د ازادي رادیو پښتو فیسبوک دی کولای شي خبرونه او مطالب او ویډیوګانې پکې وګوري او ولولي. د بلخ ولایت اوسیدونکي په مزار شریف ښار کې د جنایي جرایمو او ناامنیو په خاطر شکایت کوي. دوی محلي ادارې او امنیتي چارواکي په وظیفوي غفلت تورنوي. د بلخ ولایتي شورا غړي هم ورستر بلې ډیریدونکي ناامنۍ تاییدوي، خو امنیتي چارواکي بیا وایي په بلخ کې د امنیت لپاره خاص تدابیر نیولې دي. مجیب الرحمن حبیب زای او نور جزئیات.
د بلخ ولایت اوسیدونکي په مزار شریف ښار کې د جنایي جرایمو او مرموزو قتلونو لا زیاتوالي شکایت کوي او امنیتي مسؤلان په وظیفوي غفلت تورنوي. د بلخ ګنشمیر ولسوالیو او د مزار ښار اوسیدونکي د ولایت کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې نسبت بل هر وخت اوس مهال په مزار شریف ښار کې وسلوال اغلې، مرموز قتلونه، د تورې ښیښې موټرو تګ راتګ او ناقانونه وسلوالو حضور زیات شوی. د مزار شریف څو تن اوسیدونکو یې پاړه وویل:
اسم عبدالولی، د شهر مزار شریف. د شهر مزار شریف بی بندواری ناامنی بسیار زیاد شده. متسکله که خود سرانه موتورایی که درون موتور مثال هست سلاح دارن، هر کس در دل خود هر کسی کار میکنه.
ما احمد است، باشنده شهر مزار شریف. منطقه امنیتش خوب نیست. هر روز این موتورسیکل که یعنی اورا بیزن اورا بیزن اورا بیزن دمیتولی یک هفته دو هفته خیلی نفر به قتل رسیدن، یک ده نفر، پانزده نفر. هیچ دیگه در شهر مزار کسی بخواد دل راحت گشتن نمیتونه.
د بلخ ولایتي شورا غړي هم مزار شریف ښار کې د ناقانونه وسلوالو حضور تاییدوي او وایي چې امنیتي مسؤلان د وضعیت په کنټرول کې پاتې راغلي دي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید د پولیسو د کمیت کموالی په بلخ کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي بل دلیل په ګوته کوي. په همدې حال کې د بلخ امنیه قوماندانۍ ویان شیرجان دورانی ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګنده کړه چې د بلخ امنیه قوماندانۍ هڅه کوي چې د غیر مسؤلو وسلوالو د فعالیت مخه ډپ کړي او په همدې هدف هر ورځ ثابت او سیار چک پوینټونه په مزار شریف کې ترسره کیږي.
شما میفهمین که ما تدابیر جدی و پلان مشخص را اتخاذ کردیم. تمام هیئت رهبری ما با تانک های آمبی و سلاح که در دسترس پلیس قرار دارد شهر میبراییم، با هیچ کس مراقب صورت نگرفته. ما افراد مسئله غیر مسئول و سایت بدون اسناد بدون برای سرمدار همه را توقف کردیم و این پلان ما بسیار به جدی و شدت جریان دارد.
دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرویونه ای که مزار شریف د څه کم لسو مرموزو قتلونو شاهد و، خو پولیس تر اوسه د ټولو قتلونو د عاملینو په نیولو نه دی بریالی شوی. مجیب الرحمن حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې د ایران د فوټبال ملي ټیم کڅام خپل ورسته لوبه پرون له پرتګال سره مساوي کړه، خو په خپل ګروپ کې د کم امتیازونو په لرلو سره دغه نړیوال جام له سیالي ووت. دغه سیالي بیا د ایران خزو ته بریا ور برخه کړه او د دوهم ځل لپاره د دې چانس ترلاسه کړ چې د تهران په لوی سټډیوم کې له سړیو سره یو ځای د ټلویزیون پر یوې لویې پردې هغوی وګوري. نوریاس نوری او نور جزئیات.
د ایران د فوټبال ملي ټیم دریمه لوبه له پرتګال سره مساوي کړه. دواړو ټیمونو یو یو ګول واه، خو د ایران ټیم چې په بی ګروپ کې مخکې یو لوبه له مراکش ګټلې او بلې هسپانیا ته بایللې او په جدول کې دریم ځای خپل کړی و، د دې جام بل پړاو سیالیو ته د وتلو لپاره د هغې ګټلو ته اړتیا درلوده. خو که د ایران ټیم په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام له سیالیو سره مخه وکړه، په ایران کې ښځو بیا په وروستیو څلوېښتو کلونو کې د دوهم ځل لپاره چانس ترلاسه کړ چې دغه لوبه له سړو سره یو ځای د تهران د ازادي په لوی سټډیوم کې د تلویزیون پر یوې لویې پردې وګوري. په ایران کې په 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې چې مذهبي محافظه کاران واکمن دي، ښځې له دې منع شوي چې په ورزشي لوبغاړو او عامو ځایونو کې د فوټبال لوبې له سړو سره یو ځای وګوري. محافظه کاران داسې استدلال کوي چې ښځې باید په دغو لوبو کې له سړو ځکه لرې وساتل شي چې کله نارینه په احساساتو راځي ښکنځلې کوي او سپک سپورې وایي. له دې مخکې د تېرې چهارشنبې په ورځ ښځو په ایران کې د لومړي ځل لپاره چانس ترلاسه کړی و چې د تهران په همدې سټډیوم کې له سړو سره یو ځای له هسپانیا سره د خپل ملي ټیم لوبه وګوري. په داسې حال کې چې تېره ورځ د تهران په لوی سټډیوم کې ښځو د خپل ټیم د لوبې ننداره کوله، د ښځو د حقونو ایرانۍ فعال مریم قشقایي ته روسي چارواکو بیا اجازه ورکړه چې د سارانسک ښار په سټډیوم کې د پرتګال او ایران ترمنځ د لوبې په جریان کې په ایران کې پر ښځو د لګول شوي بندیز په وړاندې خپل اعتراض ته دوام ورکړي.
د شمالي قطب د یخ په ویلي کېدو سره د یخ په ویلي کېدو او د خاورې پر څرګندېدو سره چې لړۍ د ځمکې د کورې د تودوخې د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې چټکه شوې پر بډایه طبیعي زیرمو د کنټرول لپاره هم د نږدې هیوادونو او سترو قدرتونو ترمنځ سیالي تیزه شوې ده. په دې اړه باندې نوریاس نوری یو راپور جوړ کړی دی چې اوس مو ستاسو پام ورته راوړو.
د امریکا دفاع وزیر وای متحده ایالات دې ته اړتیا لري چې په شمالي قطب کې خپل حضور لا پیاوړی کړي، ځکه د نړۍ د تودېدو له امله سیمې ته چې د تیلو او ګازو بډایه زیرمې لري نوې سمندري لارې پرانستل کیږي او د دغو زیرمو د استخراج چارې هم اسانه کیږي. د ځینو اټکلونو له مخې شمالي قطب چې د روسیې، امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو محدودو هیوادونو له خاورې سره تړلی، د تیلو او ګازو زیرمې د سعودي عربستان او روسیې له زیرمو ډېرې زیاتې دي. روسیې په شمالي قطب کې له مخکې د انرژۍ پراختیایي هڅې پیل کړې او همې په 1991 کال د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته پوځي حضور او ظرفیتونه پکې پیاوړي کړي دي. موسکو دغه راز غواړي چې په لرې پرتو ټاپوګانو کې پرېښودل شوې د شوروي د وخت پوځي هوایي او د رادارو اډه بیرته فعاله او هم یوه نوې پکې جوړ کړي. روسیه د شمالي قطب د شاوخوا نیمایي برخې څه کم 1,300,000 کیلومتره مربع ساحې چې د ټولو 15 سکندنوي هیوادونو سویډن، ډنمارک، ناروې، فنلند او آیسلند له مساحته لږ څه کمه ده د ملکیت ادعا کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د تیرې یکشنبې په ورځ د یو شمېر آسیایي هیوادونو پر لور ته روانېدو مخکې په الاسکا کې خبر لاندې وویل، په دې کې شک نشته چې متحده ایالات باید په شمالي قطب کې خپل حضور پیاوړی کړي او زیاته کړي چې د دغو هڅو په ترڅ کې به متحده ایالات د کنګل ماتولو او نورو ځانګړو کښتیو د شمېر په زیاتوالي سره چې په قطب کې ورته اړتیا ده د ساحلي ګارډ حضور پیاوړی کړي. متس وویل په اوس وخت کې په شمالي قطب کې د عملیاتو لپاره د پنټاګون ډېر اتکا هم په الاسکا کې پر موجوده اډې ده او زیاته کړه چې په سیمه کې نصب شوې د توغندیو هغه دستګاوي چې د نورو توغندي تخریب یا شندوي د امریکا د خاورې د دفاع اساسي ستنې جوړوي. خو د امریکا دفاع وزیر دې ته هم اشاره وکړه چې د شمالي قطب په تودېدو سره چې په سیمه کې نوې هڅې پیل شوي متحده ایالات ورڅخه یو څه شاته پاتې دی. میتس وویل شمالي قطب ته چې اوس نه یوازې دا چې نوې لارې پرانستل کیږي بلکې په سیمه کې د انرژۍ د نویو طبیعي زیرمو د موندلو لپاره هم څېړنې تیزې شوي، متحده ایالات به هم له خپل لوري هڅې زیاتې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولي دي.
جنوریدن کو د افغان بیسیم تاسو ته لسلاري مونږ ته سیمه سنره لګلې د الله غیر کریم د غزنی لمخره لیکلې دروان جنگ تر ټولو ستره بیا ولس پریکوي احمد شاه د هلمند لسنګینه لیکلې لبريتانیا څخه ډیره مننه چې د اوربند او سولې په برخه کې د مرستو او همکاریو هوډ خودلې ده ګل محمد ل بکوا لیکلې دي ملګری ملتونه باید پر امریکا فشار راولې تر سو جنگ پریږدي متی الله ویسا هم لزابل لیکلی دی ځوانان اوس د خبره خوشبختانه په هر بخش کې مخ روان دي خو په خپل شخصي لګښت د غوښتنه کړې ده چې باید دولت د ځوانانو لپاره د مالی مرستو لپاره لارې چارې برابرې کړي وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې دي